د منګانیز ډای اکسایډ په موجودیت کې موږ تاسو وینو چې په نتیجه کې اوبه او اکسیجن ورڅخه لاسته راځي. ګرانو زده کوونکو، کله چې موږ تاسو د اکسیجن لاسته راوړل وویل، اوس کولی شو چې د اکسیجن استعمال یا د کارولو ځایونه باندې هم پوه شو چې د اکسیجن څخه په کومو کومو ځایونو کښې استفاده کیږي. لومړی راځو ګرانو زده کوونکو، که څه ووایو موږ او تاسو وویله چې د ټولو ژوندي موجوداتو لپاره د هوی د تنفس یوه ښه سرچینه اکسیجن بلل کیږي. په همدې اساس راځو په نورو ځایونو کښې هم کولای شو چې د اکسیجن څخه استفاده وکړو. لومړی داسې چې اکسیجن په اکسی سیتلین مانند څراغونه دي چې هغو څراغونه د فلزاتو د لیم کولو او د فلزاتو د پرې کولو لپاره د اکسیجن عنصر څخه استفاده کولی سو. دوهم همدا ډول کولی سو چې د زیات فشار په وسیله اکسیجن په کپسولونو کښې ځای پر ځای کړو او بیا یې تر سیندونو لاندې د ځمکې د اتموسفیر د باندې ورځني کوم کارونه چې ترسره کیږي هغه کښې موږ او تاسو کولی سو چې په همدې اساس په تنفس کې ورڅخه کار واخلو. دریم هغه ناروغان چې د هوا د اکسیجن څخه نیغ په نیغه ګټه نشي اخیستلی، له خالص اکسیجن څخه په تنفس کې ترې ګټه اخیستلی سي. په همدې اساس په ځینو مصنوعي سپوږمکیو کښې او په هغو راکټونو کې چې فضا ته توغول کیږي، د سون مواد یې د خالص اکسیجن په واسطه سوځول کیږي. او په پای کې هم همدارنګه ویلی شو چې د حیواناتو او نباتاتو په تنفس کې د اتموسفیر اکسیجن په مصرف رسول کیږي. ګرانو زده کوونکو، دا اوس موږ او ستاسو د اکسیجن د استعمال ځایونه یا د اکسیجن د کارولو ځایونه چې څه ډول په کوم کوم ځایونو کښې موږ او تاسو کولی سوای چې د اکسیجن عنصر څخه استفاده وکړو. همدې اساس راځو د لوست په دې برخه کښې چې د ارزونې برخه ده. په همدې ځای کښې به موږ او تاسو ته یو څو سوالونه راکول شوي دي. همدې سوالو ته به موږ او تاسو په ګډه سره ځواب وایو. چې لومړی سوال موږ او تاسو ته وایي، د اکسیجن عنصر په څو درجو د سانتي ګریډ کښې منجمد کیږي. دوهم سوال ګرانو زده کوونکو، د اکسیجن عنصر په کوم ګروپ او په کوم پریود کښې موقعیت لري؟ د دې عنصر هغه موقعیت به یې څرګندوو. دریم، د اکسیجن د لاسته راوړلو دوې معادلې ولیکي. هغه کیمیاوي معادلې چې اکسیجن عنصرو څخه لاسته راوړل کېدي هغه به ورته لیکو.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
سلامونه نیکې هیلې او احترامات مې ومنئ ګرانو زده کوونکو، هیله لرم چې ټوله به جوړ روغ او صحتمنده به یاستئ. زه دیانا صالحي تاسو ټولو ته د اتم ټولګي د کیمیا مضمون نهم لوست یا وروستی لوستر یو ځل بیا ښه راغلاست وایم او هیله لرم چې د لوست وروستني شیبو پورې مې ملتیا وکړئ. ګرانو زده کوونکو، زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع ده مالګې، چې د اته اتیایمې صفحې څخه پیل پر شپږ نویمې صفحې به پای ته ورسیږي، چې زموږ او ستاسو اتم څپرکی نهم لوست یا هم وروستی لوست دی. راځو ګرانو زده کوونکو، موږ او تاسو په تیر لوست کښې ولوستل چې تیزاب او الکلي څه ته ویل کیږي. د تیزاب او الکلي ترمنځ تعاملات مو وویله او په همدې ترتیب هغه دوه نوه تیزاب او الکلي موږ او تاسو ویل چې د هغوی څخه مالګې لاسته راځي. اوس راځو په مالګې باندې بحث کوو. مالګه خپله یوه جامده کریستلي ماده ده چې د تیزابو د منفي آیون یعنی آنیون څخه او د الکلیو د مثبت آیون یعنی کیتون د تعامل په پایله کښې لاسته راځي یا هم منځته راځي. د مالګې تعامل چې د خپله له مالګې سره او همدارنګه د مالګې تعامل د تیزابو سره او د الکلیو سره یا هم د الکلیو او فلزاتو سره تعامل اجرا کیږي او په نتیجه کښې مختلف مرکبونه لاسته راځي. چې راځو موږ را تاسو لومړی د تیزابو او د الکلیو څخه د تعامل څخه یا هم د دوی د تعامل په واسطه د مالګو جوړېدنه وایو. چې مالګه خپله هغه وخت جوړیږي چې د تیزابو د هایدروجن آیونونه د یو فلز د مثبتو آیونونو او پمپی ترتیب یا هم د نورو مثبتو آیونونو په وسیله کیدای شي چې بې ځای شي او موږ او تاسو ته مالګه په لاس راکړي. لکه څنګه چې تاسو په دې مثال کې یا په دې کیمیاوي مادې لږ شي ویني چې موږ او تاسو هایدروکلوریک اسید یا هم د مالګې تیزاب لرو چې د سوډیم هایدرو اکساید الکلی سره تعامل کوي. په دې ځای کې به د هایدروجن آیونونه او یا هم مثبت آیونونه او یا هم کیدای شي چې په دې ترتیب د کلورین منفی آیونونه چې شي بې ځای شي او په نتیجه کې موږ تاسو مالګه په لاس راکړي. لکه څنګه چې دلته وینو چې د هایدروجن عنصر د سوډیم عنصر په دې ترتیب کلورین د سوډیم سره او سوډیم د هایدروجن عنصر ځای ونیو چې په نتیجه کې سوډیم کلوراید مالګه سره خلاص ترځي او یو اندازه اوبه په لاس راکوي. یو مقدار اوبه او په دې ترتیب په دوامو معادله کې موږ او تاسو وینو کچیر د مالګې تیزاب یا هایدروکلوریک اسید واخیستل سي د امونیم هایدرو اکساید الکلی سره تعامل وکړي. په نتیجه کې موږ او تاسو وینو چې امونیم کلوراید مالګه او یو مقدار اوبه لاس راکوي. او په دې ترتیب ځینې وختونه د تیزاب او د الکلی تعاملونه ته د خنسا کېدو تعاملونه هم وای چې دا تعاملونه هغه وخت رامنځته کیږي چې دلته دواړه یعنی هم الکلی او هم تیزاب قوي ووسی. دا څنګه چې یوازې الکلی قوي ووسی خو تیزاب ضعیف او یا هم تیزاب قوي ووسی خو الکلی ضعیف یعنی دواړه به قوي وي چې په نتیجه کې د قوي الکلی او د قوي تیزاب په نتیجه کې موږ تاسو ته مالګه په لاس راکوي او یو مقدار اوبه هم پلاس راکوي چې دغه ډول تعامل ته د خنسا کېدو تعامل ویل کیږي. راځو ګرانو زده کوونکو د لوس په دې برخه کې د مالګو نوم ایښودنه وایو چې د مالګو نوم ایښودنه څه ډول ترسره کیږي. د مالګو د انګلیسي نوم په لیکلو کې موږ او تاسو د کین څخه ورشي طرف ته یا هم د چپ څخه وراست طرف ته موږ او تاسو د مالګو نوم ایښودنه لیکلی سو. داسې ترتیبولی سو چې لومړی به د کیتون نوم اخیستل کیږي او بیا به د انیون نوم اخیستل کیږي. که څه هم کیتون کیدای شي چې ځینې وختونه دا کیتون فلز اوسي او یا هم کیدای شي چې غیر فلز اوسي. نو که چیرې په هغه صورت کې فلز اوسي کیتون موږ لومړی د کیتون نوم اخلو او په همدې اساس وروسته د انیون کلمه ذکر کوو. د بیلګې په توګه تاسو وینئ په دې مثال کې سوډیم کلوراید. سوډیم کلوراید چې بل نوم هم د خوړلو مالګه ده چې روزمره موږ او تاسو په ورځني ژوند کې ورڅخه استفاده کوو. نو لومړی موږ دلته د کیتون نوم واخسته چې سوډیم دلته کیتون او کلورین دلته انیون ده. نو لومړی د کیتون نوم واخستل کیږي او بیا په نتیجه کې موږ او تاسو ته وایو چې سوډیم کلوراید. او په دې ترتیب سره مګنیزیم فلوراید لومړی باید د کیتون نوم واخیستل سي او بیا د فلورین نوم واخیستل سي لکه تاسو چې دلته وینئ. او کلسیم نایتریت په همدې ترتیب سره موږ تاسو لرو چې سوډیم سلفیت او په همدې ترتیب سره المونیم سلفیت وایو. دا موږ تاسو نوم ایښودنه په هغه ساده ډول سره. خو که چیرې ځینې وختونه داسې پیښیږي چې هغه فلزات چې کله تعامل کوي دلته کېدای شي چې فلزاتو د خپلو ویلانسونو په اساس باندې د مختلفو ویلانسونو پر اساس د تیزابو او یا هم کېدای شي د انیونونو سره دوه ډوله مختلفې مالګې جوړې کړي. نو په دې صورت کې موږ صرف د مالګې د کیتون سره یوازې او یوازې د او یو اس او یا هم آی سی کلمه یا هم ورستاري یو ځای کوو. د بیګ په توګه موږ او تاسو دلته وینو چې په دې ځای کې د اوسپنې په سلفیت کې موږ او تاسو وینو د دې ویلانس دوه دی مثبت دوه دی. نو کله چې مثبت دوه سم موږ او تاسو ویل چې د او یو اس کلمه ورزیاتو چې دلته وایي چې فیروس سلفایت. او په همدې ترتیب سره دلته بیا تاسو وګورئ ویلانس یې مثبت دی نو فیریک سلفایت وایو او په دې ترتیب سره دلته بیا وایي چې کپر برومایت چې بیلانس یې مثبت یو دی کیتونه مساوي دي په مثبت یو سره دوه ډوله مالګې لاسته راکوي چې کپر برومایت او په همدې ترتیب کپروس برومایت وایو. دا په هغه صورت کې که چیرې د فلزاتو بیلانسونه هم وجود ولري. زه ګرانو زده کوونکو د مالګو فزیکي خواص وایو چې مالګې په کومو فزیکي خواص پر اساس باندې موندل کیږي یا هم لاسته راځي. لومړی خو موږ او تاسو وویل چې مالګې چې دي خپله له فزیکي خواص څخه یو هم دا ده چې خپله مالګې جامدي او کریستلي او ماتیدونکي مرکبات دي. خپله جامدي دي خو کریستلي او ماتیدونکي مرکبونه دي. دوی چې دي په مختلفو رنګونو سره موندل کیږي چې یو هم د مالګو د ویلې کېدو ټکی او هم د دې په دې ترتیب سره د دوی کثافت چې د یو له بل سره توپیر لري او یو تعداد یې هم کېدای شي چې مالګې په اوبو کښې په زیاته اندازه سره حل شي خو یو تعداد یې بیا په کمه اندازه حلیږي. هغه مالګې چې په زیاته اندازه سره په اوبو کښې حلیږي هغوی عبارت دي لکه موږ او تاسو مخکې وویل سوډیم نایټریټ مالګې. دوی چې دي په اوبو کښې په زیاته اندازه سره حلیږي خو هغه مالګې چې په اوبو کښې په کمه اندازه سره حلیږي هغوی لکه موږ او تاسو کلسیم کاربونیټ مالګې. دا چې بیا دي هغه مالګې دي چې یا هم د هغو مالګو د جملې څخه شمېرل کیږي چې په اوبو کښې په ډېر کمه اندازه سره حلیږي او په همدې خاطر یا هم موږ او تاسو په ځینو ویلې شوي حالت او همدارنګه د مختلفو مالګو اوبلن محلولونه چې دي هغوی د برېښنا تېرونکي هم دي، یعنې کېدای شي چې د برېښنا جریان د خپله ځانه تیر کړي ځکه چې خپله مالګې په خپله اوبلن محلول کښې په خپلو اړوندو آیونونو باندې ټوټه کیږي او یا هم تفکیک کیږي. نو په همدې اساس دغه آیونونه چې د مثبتو او منفي چارج لرونکي وي په دې اساس په یو برېښنایي سرکټ کې موږ او تاسو لپاره مثبت آیون د کتود خواته او منفي آیون د انود خواته حرکت کوي چې د دوی د حرکت له امله په نتیجه کښې یو د برېښنا ګروپ روښانه کیږي او یا هم یعنی یو برېښنا تولیدیږي. نو په همدې اساس وایو چې ویلې شوي حالت یا اوبلن حالت کې مالګې محلولونه تیروي خو په جامد حالت کښې مالګه د برېښنا تېرونکي نه دي. ګرانو زده کوونکو دا د مالګو فزیکي خواص وه چې موږ او تاسو وپېژندل. اوس نو مالګې کیمیاوي خواص هم لري چې د مالګو کیمیاوي خواص څه ډول دي. د مالګو کیمیاوي تعاملونه چې دي د هغوی د کیمیاوي خواصو څرګندونه کوي که څه هم موږ او تاسو وایو چې مالګې د کومو کومو مرکباتو یا هم د کومو مرکبونو سره تعامل کولی سي، د الکلي سره، تیزاب سره، همدغه تعاملات چې دوی ترسره کوي دا خپله بیرته د مالګو هغه کیمیاوي خواصو یادونه او یا هم ښودنه کوي چې مالګې هم له تیزابو سره هم له الکلي سره او په همدې ترتیب د فلزاتو سره او په عین وخت کښې د نورو مالګو سره هم تعامل ترسره کوي چې په نتیجه کښې موږ او تاسو ته مالګې په لاس راکوي، نوي الکلي ګانې په لاس راکوي، نوي تیزابونه په لاس راکوي، په همدې ترتیب فلزات هم په لاس راکوي. نو راځو موږ او تاسو په دې معادلو کښې وینو چې زیات وخت په معمولي ډول سره تعامل هغه وخت موږ او تاسو ته ښي خواته یا هم مخته ځو چې یو غیر منحل مرکب ورڅخه جوړ سي او یا هم لاسته راسي. لکه تاسو چې په دې لاندې معادله کښې وینئ که چیرې موږ او تاسو وګورو د مالګو تعامل د تیزابو سره دلته په دې ځای کښې موږ او تاسو باریم کلوراید چې دا خپله یوه مالګه ده، باریم کلوراید د ګوګړو تیزابو او یا هم د سلفوریک اسید سره تعامل کوي. کله چې د دوی دواړو ترمنځ تعامل ترسره سي دلته باریم سلفیټ موږ ته په لاس راکوي او په عین وخت کښې د مالګې تیزاب هم په لاس راکوي. که څه هم موږ او تاسو وویل چې د دوی څخه مختلفې مالګې، نوي تیزابونه، نوي الکلي ګانې لاسته راځي. چیرې بیا د مالګو تعامل د الکلي سره ترسره سي په دې ځای کښې بیا سوډیم موږ او تاسو وینو چې سوډیم کاربونیټ د کلسیم هایدرو اکساید سره تعامل کوي. دوی په نتیجه کښې موږ او تاسو ته بیرته کلسیم کاربونیټ په لاس راکوي. کلسیم کاربونیټ مالګه ده چې موږ تاسو ول د اوبو کې په لږ اندازه حلیږي، او په همدې ترتیب سوډیم هایدروکساید یوه الکلی ده چې موږ تاسو ته په لاس راکړې ده. که چیرې مالګې تعامل د فلزات سره ترسره سي، لکه دلته چې تاسو وینې اوسپنه، یا هم د اوسپنې فلز دی چې د مسو کلوراید سره تعامل کوي، په نتیجه کې موږ او تاسو ته مس په لاس راکوي، یا هم ازادیږي ورڅخه، او په عین وخت کې د فیرس کلوراید یا هم د اوسپنې کلوراید مالګه په لاس راکوي. په عین وخت کې بیرته کېدای سي مالګه نو نورو مالګو سره هم تعامل وکړي، چې موږ او تاسو وینو سوډیم سلفیټ د سرپو د نایټریټ سره تعامل کوي. کله چې د دوی دواړو ترمنځ تعامل ترسره کیږي، موږ دلته وینو چې د سرپو سلفیټ په لاس راکوي، او بیرته په عین وخت کې سوډیم نایټریټ موږ او تاسو ته په لاس راکوي، چې دا خپله هغه د مالګو کیمیاوي خواص بلل کیږي. لازو ګرانو زده کوونکو، د لوست په دې برخه کې موږ او تاسو په ورځني ژوند کې د مالګو اهمیت وایو، چې مالګه څه ډول اهمیت لري. که څه هم موږ او تاسو پوهیږو چې مالګه اهمیت په ټوله نړۍ کې زیات ده، چې ځکه چې موږ او تاسو یو هم هغه مالګه چې د سوډیم کلوراید په نوم سره یادیږي، چې د خوړو د مالګې په نوم سره هم شهرت لري، د غذایي موادو په خوندور کولو کې ورڅخه استفاده کیږي، چې خپل یو سپین رنګه جامده کرسټلي ماتیدونکې او یونیکی اړیکې درلودونکې ماده بلل کیږي. چې موږ او تاسو دا مالګه ولې چې د تیزابو او سوډیم هایدروکساید د اوبلن محلول څخه په لاس راځي، او په طبیعت کې په جامد ډول په کانو او همدارنګه د سمندرونو په تر اوبو کې شتون لري، چې د تخنیکي وسایلو په واسطه د کانو او د سمندرونو د تر اوبو څخه د تبخیر او د لمر د انرژي په واسطه لاس ته راځي.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
سلامونه نیکه هلی او احترامات می ومنه ګرانو زده کوونکو، هله لرم چې ټوله به جوړ او صحتمند به یاستئ. زه دیانا صالحی تاسو ټولو ته د نهم ټولګي کیمیا مضمون نهم لوسته شراخلاست وایم، او هیله لرم چې دل وستر ورستنی شیبو پورې مې منتیا وکړئ. ګرانو زده کوونکو، زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع د کاربوهایډریټونه، چې د 50 صفحې څخه پیل 16 صفحې ته به پای ته ورسیږي. دویم څپرکی نهم لوست کاربوهایډریټونه. ګرانو زده کوونکو، موږ او تاسو په تیر لوست کې عضوي مرکبات وویله، او په همدې ترتیب د عضوي مرکباتو ډولونه وه، وظیفوي ګروپونه وه، او په همدې ترتیب نن ورځ راځو موږ او تاسو کاربوهایډریټونه وایو چې کاربوهایډریټونه څه ډول مرکبات دي. کاربوهایډریټونو اصطلاح هغو مرکباتو ته کارول کیږي ګرانو زده کوونکو، چې له کاربون، هایدروجن او اکسیجن څخه تشکیل شوی وي، چې خپل او موږ او تاسو عمومي فرمول ته کاربوهایډریټونه مساوي ده په SCN H2O M سره، چې دا عمومي فرمول خپل د کاربوهایډریټونه ده، چې په عمومي ډول کاربوهایډریټونه له جملې څخه یو هم ګلوکوز ده، بوره ده، او داسې نور، چې دا ټول موږ او تاسو کاربوهایډریټونه وینو، چې په دې کښې خپل د هایدروجن عنصر، د اکسیجن عنصر، او په همدې ترتیب خپل کاربون عنصر هم شتون لري، نو ځکه ورته کاربوهایډریټونه وایو. د کاربوهایډریټونو اصطلاح چې د خپل فاصل کښې، که څه هم د کاربوهایډریټونه چې دي د کاربون اوبه لرونکي مرکبات دي، نو دا صحیح نوم نه دی، خو بیا هم دا نوم ورته موږ او تاسو کارولی سو. او په همدې ترتیب د کاربوهایډریټونو څخه ګرانو زده کوونکو په مختلفو ځایونو کښې استفاده کولی سو، چې یو هم د کاربوهایډریټونو څخه د خوړو په توګه د انرژي د تولید لپاره هم استفاده کیږي، همدارنګه د کالیو او د کورونو په همدې ترتیب د لوازمو لکه میز، څوکۍ، دروازې او کاغذ په جوړولو کښې هم د کاربوهایډریټونو څخه کار اخیستل کیږي. یو هم ګران زده کوونکو کاربوهایډریټونه چې موږ او تاسو په مختلفو ځایونو کې ورڅخه استفاده کیږي، یو هم په نباتاتو کې د زیایي ترکیب یا د فوتوسنتیز د عملیې هغه محصولات دي کوم چې د نباتاتو د شنې پاڼې چې خپل د شنې پاڼې څخه د کاربن ډای اکسایډ ګاز او له چې خپل د هوا څخه او اوبه د ریشو په واسطه سره اخلي، چې بیا ورسته موږ او تاسو په ګلوکوز باندې بدلوي، یا هم دا چې ګلوکوز لاسته راکوي. لکه څنګه چې موږ او تاسو په دې معادله کې وینو، ګران زده کوونکو، شپږ مالیکول کاربن ډای اکسایډ ګاز د شپږ مالیکول اوبو سره یو ځای کیږي. که موږ وویل چې کاربن ډای اکسایډ ګاز د نبات شنې پاڼې په اساس د هوا څخه ترلاسه کولی شي او اوبه خپل نبات ځمکې لاندې د ریښې څخه کولی شي چې ترلاسه کړي، چې د دواړو په تعامل یا هم د تعامل په نتیجه کې موږ او تاسو ته ګلوکوز په لاس راکوي، چې د کاربنونو شمېر شپږ، د هایدروجنونو شمېر دولس، او د اکسیجن شمېر مساوي په شپږ سره د ګلوکوز. چې ګلوکوز خپل یو کاربوهایډریټ او یو اندازه اکسیجن هم په لاس ته راځي، چې دغه معادله موږ او تاسو د زیایي ترکیب عملیه بولو، چې عموما نباتات د دې عملیه پر اساس یا هم د زیایي ترکیب یا د فوتوسنتیز د عملیه پر اساس کولی شي چې خپل ځان ته غذایي مواد خو که چیرې موږ او تاسو د کند په وجود کښې د انرژي د تولید لپاره وګورو، په دې اساس که چیرې انرژي تولید کړو، موږ او تاسو کولی شو چې ګلوکوز ته د اکسیجن په موجودیت کې یوه اندازه اکسیجن وسوځل شي او په نتیجه کښې کاربن ډای اکسایډ ګاز، اوبه او یوه اندازه انرژي ورڅخه لاسته راسي. ګرانو زده کوونکو، کله چې موږ او تاسو کاربوهایډریټونه وپېژندل، اوس راځو د لوست په دې برخه کښې د کاربوهایډریټونو ډولونه پېژنو چې په څو ډوله ویشل سوي دي. کاربوهایډریټونه خپله عموما په دریو برخو باندې موږ او تاسو ویشو، چې یو هم عبارت د یو قیمته قندونه یا یو قیمته کاربوهایډریټونه، دوه قیمته کاربوهایډریټونه او څو قیمته. چې یو قیمته قندونه خپله هغه کاربوهایډریټونه دي چې په یو ساده کاربوهایډریټونو باندې تبدیل او هایدرولیز نشي، یعنی هغه کاربوهایډریټونه دي چې د رقیقې تیزابو په شتون کښې د هایدرولیز په واسطه په ساده موادو باندې نه تجزیه کیږي، لکه هغه ګلوکوز، فرکتوز او په همدې ترتیب سره ګلوکتوز، چې دوی ټول یو قیمته قندونه دي چې د رقیقو تیزابو په شتون کښې د هایدرولیز په واسطه په ساده موادو باندې نه تجزیه کیږي. او په همدې ترتیب یو هم دو قیمته کندونه لرو، چې دا هم خپله هغه کندونه دي چې د تیزابو په شتون کښې په ساده یو قیمته کندونو باندې هایدرولیز کیږي. یو قیمته نه هایدرولیز کیدل، خو دوه قیمته چې ده په ساده موادو باندې تجزیه کیږي یا هایدرولیز کیږي، چې دوی بیا د دوه قیمته کندونو په نوم سره یادیږي. دا چې دوه قیمته کندونه هر مالیکول خپله د یو قیمته کندونو دوه مالیکولونه لري، نو په دې اساس دوه قیمته کندونه ته موږ او تاسو د ډای سکرایډونو کلمه هم ذکر کولی شو، یا هم دا چې ډای سکرایډ هم ورته ویلی شو. چې په دې ګروپ کښې موږ او تاسو مهم کندونه لرو، چې یو عبارت له سکروز څخه ده، چې خپله سکروز په بوره کښې شتون لري، لکتوز ده چې خپله د لکتوز کان چې ده د شیدو کان ده، زیات وخت په شیدو کښې موندل کیږي. په همدې ترتیب مالتوز کان ده، چې دا هم یو دوه قیمته کان ده، چې دا بیا خپله په اوربوشو کښې وجود لري، د اوربوشو څخه لاسته راځي، او داسې نور چې دا ټول دوه قیمته کندونه شمېرل کیږي. او په همدې اساس موږ راځو یو هم څو قیمته کندونه لرو، یا هم څو قیمته کاربوهایډریټونه، چې دا هغه کندونه دي یا هم هغه کاربوهایډریټونه دي کوم چې د یو قیمته کندونو په څو مالیکولونو یا په څو مالیکولو سره هایدرولیز شي، یا هم د یو څو په مالیکولو په څو ساده مالیکولونو سره دوی چې شي هایدرولیسي، یعنی ساده یعنی یو قیمته کندونو باندې دوی تجزیه یا هایدرولیسي عبارت ده څو قیمته کندونو څخه دي. د بېلګې په توګه لکه نشایسته خپله یو څو قیمته کان ده چې کولی شي چې په څو نورو یو قیمته کندونو باندې هایدرولیس شي. په همدې ترتیب خپله سلولوز چې ده هم یو څو قیمته کان ده، او کولی شي چې په څو نورو مختلفو یو قیمته کندونو باندې تجزیه شي. کله زده کوونکو موږ او تاسو د کاربوهایډریټونو ډولونه وپیژندل چې یو قیمته کندونه دوه قیمته او په دې ترتیب سره درې قیمته په یو قیمته کندونه کښې موږ او تاسو وویل چې یو قیمته کندونه لکه ګلوکوز فرکتوز او ګلکتوز وه چې دا د دوی هغه مالیکولي فورمولونه دي چې پر دې اساس موږ او تاسو وایو چې ګلوکوز عمومي فورمول سي شپږ هایدروجن دولس او اکسیجن چپاج د ګلوکوز فرکتوز ګلوکوز او فرکتوز یو څه په خپل مالیکولي جوړښت کې یو څه ورته والی لري چې ګلوکوز خپل یو قیمته او ډیر مهم کند ده چې زیات وخت د انګورو په اوبو او همدې ترتیب سره په شاتو کښې په ډیره لوړه کچه سره موندل کیږي او په همدې دلیل خپله د انګور د کند په نوم سره هم یادیږي چې دا ټول د ګلوکوز کند ده. خو ځینې وختونه بوره او داسې نور کندونه هم شته چې هغه د انسان په بدن کې مخکې له دې چې انرژي تولید کړي د انسان په بدن کې هایدرولیز شي او وروسته په ګلوکوز او په فرکتوز باندې تبدیل شي، لکه څنګه چې موږ او تاسو وینو په دې تصویر کې د خپل یو انګور یو قیمته کند ده چې زیات وخت په انګور کښې ګلوکوز شتون لري او په همدې ترتیب فرکتوز ده چې فرکتوز هم د یو قیمته کندونو د جملې څخه شمېرل کیږي چې تاسو یې مالیکولي فورمول وینئ چې سي شپږ هایدروجن دولس اکسیجن شپږ ده چې عیناً د ګلوکوز په شان همداسې مالیکولي فورمول لري. فرکتوز چې د ګران زده کوونکو هغه خپله په شاتو په ښو میوو کښې او د ګلانو په شیره کښې د ګلوکوز سره یو ځای پیدا کیږي او له ګلوکوز څخه زیات خوږ وي. فرکتوز نسبت ګلوکوز ته زیات خوږ دي او په همدارنګه فرکتوز هایدرو کاربون چې ده کاربوهایدریت چې ده خپله په اوبو کښې د حل کېدو وړتیا هم لري. راځو ګرانو زده کوونکو د دوه قیمته کندونو په برخه کښې موږ او تاسو ویل چې یو هم سکروز و لکتوز و مالتوز و چې خپله سکروز یو دوه قیمته کند ده. په همدې ترتیب سره دا سکروز چې ده په مالیکولي فورمول یې تاسو وینئ چې سي دولس هایدروجن دوویشت او اکسیجنونه یوولس، نو دا د دوی هغه مالیکولي فورمول ده چې کولی شي بیرته همدغه سکروز په دوو نورو یو قیمته کندونو باندې چې هغه عبارت د ګلوکوز او فرکتوز څخه دي هغوی باندې تجزیه سي. سکروز چې ده خپله یا سکروز کان چې ده د چغندرو یا د ګنی په کند باندې هم ډیر مشهوره ده چې دا هم یو دوه قیمته کند او د یو مالیکول ګلوکوز او یو مالیکول فرکتوز څخه جوړ شوې ده او یوه سپین رنګه بلوري او خوږه ماده ده چې د تیزابو یا هم د انزایمونو په شتون کې کولی شي چې په ګلوکوز او فرکتوز باندې تجزیه شي. خو بوره له ګنی او چغندرو څخه داسې هم لاسته راځي که چیرې د ګنیو او چغندرو اوبه د فشار په واسطه سره وویستل شي او بیا پکې اوبه ونه رسېدل شي او چونه واچول شي، دلته هغه فاضله مواد یا هغه پروتیني مواد یې لاندې کښېني رسوب کوي او پاتې محلول یې فلټر کیږي. فلټر شوی محلول که چیرې په هوا نه لرونکي دیګونو کې واچول شي چې هلته هیڅ هوا شتون ونه لري او په د تودوخې په واسطه یوه اندازه تودوخه ورکول شي، هغه اوبه یې تبخیر شي. کله چې اوبه یې تبخیر شوه هغه اومه کند چې لاسته راځي خپله په یو سپین رنګ چې یو سپین رنګ ونه لري، نو د دې لپاره چې دغه سپین کند چې لاسته راوړل شي د رنګه موادو د جذب لپاره او یا هم هغه بیا په اوبو کښې حلیږي او د فعالو سکرو یا له فلټر څخه چې کله تیر شي فلټر شوې مایع بیا د دوم ځل لپاره موږ او تاسو په هوا نه لرونکي لوښو کښې ایږدو تر څو یا هم اوبه یې تبخیروو. په پایله کې موږ او تاسو بیرته هلته یو سپین رنګه سکروز حاصلیږي چې موږ او تاسو کولی شو چې په همدې ترتیب ځینې په کورونو کښې د بوره چې ده په ډول ډول خوړو کې هم استفاده کیږي، له سکرو څخه په اکزالیک تیزابو جوړولو کښې او داسې نورو تیزابو یا هم د میوو اوبو او د یو وخت لپاره چې چش سي واوښتل سي هم استفاده کوو. دا ګرانو زده کوونکو سکروز ورځو په دې برخه کښې یو هم لکتوز لرو چې لکتوز هم یو دوه قیمته کند ده چې خپله زیات وخت د لکتوز کند چې ده د شیدو د کند په نوم سره هم یادیږي. دا کند چې ده ګرانو زده کوونکو د ټولو حیواناتو په شیدو کښې موندل کیږي، حتی د انسان شیدې چې د انسان شیدو کې په سلو فیصدو کښې شپږ فیصده خپله د لکتوز کند وجود لري. او د غوا په شیدو کې بیا په 100% کې 40% لکټوز کان وجود لري. د لکټوز خوشوالی چې د هغه نسبت پوره ته لږ د سکروز یا د بوري خوشوالی نسبت لکټوز ته زیات ده. او د لکټوز د انزایم او اوبو په غیزه په یو مالیکول ګلوکوز او یو مالیکول ګلوکټوز کې هایدرولیز کیږي. او په همدې ترتیب موږ او تاسو یو هم تازو څوکې متا کندونه لرو چې څوکې متا کندونه کښې موږ او تاسو یو سلولوز او نشایسته درلوده چې نشایسته هم په یخو اوبو کښې حلیږي او هم په ګرمو اوبو کښې نه حلیږي، یوازې په یخو اوبو کښې حلیږي. کله چې نشایستې ته اوبه او د تیزاب سره یو ځای تودوخه ورکول شي نو دوی چې دي کاربوهایډریټونه یې په ډېرو ساده مالیکولونو باندې تجزیه کیږي. د نشایستې مهمې سرچینې یو هم موږ او تاسو اوړه لرو، مثال غنم دي اوړه کیږي، په همدې ترتیب چالو یا پټاټې لرو، لوبیا، نخود او د سینو، جوار، اومې میوې، دا ټول نشایسته لرونکي دي. خو سلولوز چې د ګرانو زده کوونکو، سلولوز هم د څو قیمته کندونو څخه شمېرل کیږي. د سلولوز مالیکولونه چې دي هغه له نشایستې له مالیکولونو څخه غټ دي او په طبیعت کښې نسبت نشایستې ته زیات پیدا کیږي. او د نباتاتو د حجرو دیوالونه چې دي هغوی خپله له سلولوز څخه یا د سلولوز کم څخه جوړ شوي دي. ځینې لرګي او د پنبې مالوچ هم د سلولوز هغه دوې مهمې سرچینې بدل کیږي چې سلولوز ورڅخه لاسته راځي. او د فلټر کاغذ چې کچیرې ورته متوجه سو هغه خپله یو خالص سلولوز ده. سلولوزونه چې دي هغوی د پوډرو او هم د ریشو په شکل سره وجود لري یا موندل کیږي. زیات وخت په اوبو او په عضوي حل کیدونکو کې نه حلیږي. دا وو ګرانو زده کوونکو څو قیمته کندونه. راځو ګرانو زده کوونکو د لوست په دې برخه کښې چې ارزونه لرو، چې په دې ارزونه کښې یو څو سوالونه مطرح شوي. لومړی سوال، لکټوز څو قیمته کان دي او چېرته موندل کیږي؟ دوهم سوال، د نشایسته کان سرچینې کومې دي؟ او دریم یا وروستی سوال، کاربوهایډریټونه په څو ډوله ویشل شوي دي؟ نومونه یې واخلي. دا سوالونه به تاسو ځواب کړئ. مننه ګرانو زده کوونکو ستاسو له توجه څخه. زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع په همدې ځای پای ته ورسېد. تر بیا راتلونکي درس پورې ښې چارې ولرئ.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
سلامونه، نیکی هیلې او احترامات می ومنه. ګرانو زده کوونکو هیله لرم چې ټوله به جوړ روغ او صحت مند به یاستئ. زه دیانا صلحی تاسو ټولو ته د لسم ټولګي کیمیا مضمون نهم لوست ته را خلاص وایم او هیله لرم چې د لوست ورستنی شیبو پورې مې ملتیا وکړئ. ګرانو زده کوونکو زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع ده کیمیاوي اړیکې، دریم څپرکی، نهم لوست چې د 50مې څپې څخه پیل تر 80مې څپې پورې دوام لري. ګرانو زده کوونکو موږ او تاسو په تیر لوست کښې ولوستل چې یو هم د کیمیا د مهمو مفهومونو څخه سمبولیکه نښه وه، په همدې اساس د فرمولونه وه، ویلانس و او آیون و اوکتیت حالت و چې د موږ او تاسو هر یو جلا جلا په همدې ترتیب سره ولوستل. کیمیاوي اړیکه مو هم ولوستل. خو اوس راځو موږ او تاسو وایو چې کیمیاوي اړیکه څه ته ویل کیږي، کیمیاوي اړیکه پیژنو. کیمیاوي اړیکه چې ده خپله د یو مالیکول د اټومونو ترمنځ د جاذبې قوې ته کیمیاوي اړیکه ویل کیږي یا هم کیمیکل بونډ ویل کیږي. چې د کیمیاوي اړیکې تشکیل چې د ګرانو زده کوونکو کیدای شي چې د دوو نه اټومونو ترمنځ یا هم د کیدای شي چې د مختلفو عنصرونو یا هم د همنوع عنصرونو د اټومونو ترمنځ یو کیمیاوي اړیکه تشکیل شي. چې دلته د اکزوترمیک یو پروسه ده چې هغه چې کله د اکزوترمیک پروسه هم یا هم زیات او یا هم ټیټه انرژیکي سطحې درلودونکي پر اساس باندې یوه کیمیاوي اړیکه تشکیلیږي. چې دلته د کیمیاوي اړیکې د تشکیلېدو پر اساس د یو انرژي هغه مقاومتي کچه یا هم د انرژي د مقاومت کچه چې ده دلته چې کومه انرژي په مصرف رسول کیږي یا هم منځته راځي یا هم ازادیږي، د دوی کچه چې ده د اړوند اټومونو او د مالیکولونو ترمنځ حد اقل باید 10 کالوري پر مول باندې وجود ولري. چې 10 کالوري پر مول کیدای شي چې بیا یوه کیمیاوي اړیکه تشکیل شي یا هم منځته راځي او یا هم یو کیمیاوي اړیکه جوړ کړي. دغه کیمیاوي اړیکه ګران زده کوونکو د دوو او یا هم د دوو څخه د زیاتو اټومونو عنصرونو د یو متقابل عمل په پایله کې شي، او یا هم د زیات انرژي د ازادېدو سره سم یو ځای رامنځته کیږي، یا هم منځته راځي، یا هم یو کیمیاوي اړیکه جوړیږي. چې دغه کیمیاوي اړیکه ګران زده کوونکو په 1916 میلادي کال کې د لیویس په نوم سره یو کیمیاوي پوه چې خپل د کیمیاوي اړیکو د جوړېدو په اړه داسې یو نظریه وړاندې کړله چې ویل د دوو اټومونو ترمنځ د جوړې الکترونونو په ګډ ایښودلو په پایله کې جوړیږي. لکه څنګه چې تاسو وینئ د کلورین او کلورین عنصر ترمنځ دلته د مشو تاسو وینئ چې کلورین یو الکترون د بل کلورین بل اټوم سره په شریک ډول ایښري. همدې ترتیب سره په مقابل طرف کې هغه کلورین هم یو الکترون په شریک ډول سره ایښري، چې دې ته مشو تاسو اشتراکي اړیکه وایو. ازو ګرانو زده کوونکو د لوست په دې برخه کې موږ او تاسو د کیمیاوي اړیکې ډولونه پیژنو، چې کیمیاوي اړیکې مو پیژندل، چې یو هم د کیمیاوي اړیکې د ډولونو څخه آیوني اړیکه یا آیونیک بوند وایو. چې آیوني اړیکه ګرانو زده کوونکو خپل هغه اړیکې ته ویل کیږي چې د الکترونونو د راکړې ورکړې له امله منځ ته راځي یا هم جوړیږي. د بیلګې په توګه د سوډیم کلوراید په مرکب کې جوړ شوې اړیکه یو برېښنایي اړیکه ده. که چیرې موږ او تاسو ګورو سوډیم کلوراید په مرکب کې د سوډیم یو عنصر یا یو اټوم د کلورین اټوم سره تعامل کوي، او په نتیجه کې سوډیم کلوراید مالګ ورڅخه ترې لاسته راځي، چې په دې مرکب کې سوډیم په مثبت آیون یا په مثبت چارج سره او کلورین په منفي آیون او یا هم په منفي چارج، چې یو له بل سره د مخالفو چارجونو پر اساس باندې دوی چې شوي دي تشکیل سوي دي، او یا هم دوی د چارج له کبله خونسا دي، چې دې د موږ او تاسو خپل یو آیوني اړیکه یا هم آیونیک بوند وایو. او بل ګران زده کوونکو آیونیک اړیکه چې د خپل زیات وخت کچیر موږ او تاسو ګورو فلزات چې دي په عمومي ډول په کیمیاوي تعاملات کې خپل ولانسي الکترونونه د لاسه ورکوي. کله چې دوی ولانسي الکترون د لاسه ورکوي په آیونونو باندې، او خو غیر فلزات چې دي هغوی به په کیمیاوي تعاملات کې الکترونونه اخلي، چې هغوی بیا په کیتونونو باندې بدلیږي یا هم کیتونونه ترې لاسته راځي یا هم جوړیږي. په همدې ترتیب ګران زده کوونکو تاسو وینئ چې په دې ځای کې د سوډیم او د کلورین ترمنځ موږ تاسو یو آیوني اړیکه وینو، چې سوډیم په خپل ولانسي کې شریک شي یو الکترون لري، یو الکترون لاسته ورکوي، او سوډیم خپل یو فلز یا فلزي عنصر یا یو فلز ده. کلورین چې د خپل ورستی قشر کې اوه الکترونونه لري، نو د دې لپاره چې کلورین مستحکم او بشپړ سي اوکتیت حالت غوره کړي، سوډیم یو الکترون کلورین ته ورکوي. نو په همدې اساس په دې شریک ټول سره اېږدي چې په دې دوی ترمن موږ او تاسو وایي سوډیم الکترون ورکړ یا هم د لاسه ورکړ، دی په مثبت آیون باندې او آیون باندې، او کلورین چې وک الکترون یې واخیست، نو موږ او تاسو وایي چې دی په تون باندې تبدیل شو، چې د خپلې د دوی ترمنځ یو کیمیاوي اړیکه چې د آیوني اړیکه په نوم سره یادیږي یو آیونیکه اړیکه رامنځته شوه. ازو ګرانو زده کوونکو یو هم د کیمیاوي اړیکه د ډولونو څخه اشتراکي اړیکه یا کوولانټ بوند وایي. چې اشتراکي اړیکه یا کوولانټ اړیکه چې د هغه د دوو یا زیات اټومونو په منځ کې د الکترونونو د شریکولو له امله منځ راځي، او یا هم اشتراکي اړیکه هغه وخت منځ راځي چې د الکترون د غوښتنې توپیر د اټومونو په منځ کې کم رامنځته شي. یعنی د یو کېدای شي چې دغه اشتراکي اړیکه د مختلفو نوع عنصرونو اټومونو ترمنځ، او یا هم کېدای شي چې د یو ډول عنصرونو د اټومونو ترمنځ رامنځته شي یا هم جوړ شي. د بیلګې په توګه موږ او تاسو د هایدروجن عنصر په نظر کې نیسو، چې د هایدروجن عنصر په آزاد بڼه په یو اټومي بڼه نه پیدا کیږي، بلکې په دوه اټومي یا مالیکولي بڼه سره موندل کیږي. خو د نه هایدروجن په مالیکول کې د جوړیدلو لپاره د هایدروجن دوه اټومه په خپل منځونو کې یو الکترون سره شریک کوي، یا هم په شریک ډول سره یږدي. د هایدروجن په مالیکول کې هغه جوړه الکترون چې د هایدروجن د دوه اټومونو ترمنځ شتون لري، د یوې کچې په اساس باندې موږ تاسو ښودلی شو. لکه څنګه چې تاسو وینئ د هایدروجن او هایدروجن ترمنځ د دوی ترمنځ یو الکترون شریک ډول سره ترتیب سوی یا هم په شریک ډول ایښودل سوی دي، لکه څنګه چې تاسو په دې ځای کې ویني. دا خپله د دې ترمنځ یوه اشتراکي اړیکه ده. او ګرانو زده کوونکو، موږ او تاسو ویله چې هم اشتراکي اړیکه کېدای شي چې د هم نو یا هم د یو ډول اټومونو ترمنځ رامنځته شي، او هم کېدای شي د مختلفو نو اټومونو ترمنځ رامنځته شي. چې دغه اشتراکي اړیکه زیاتره وخت د غیر فلزاتو کې یا هم د غیر فلزاتو ترمنځ رامنځته کیږي. په دې اساس به رامنځته کیږي چې دوی ترمنځ به یا الکترونونه په شریک ډول سره یا هم په مشترک ډول سره یا هم په اشتراکي ډول سره کښېښودل کیږي. او د دې تفاوت الکترونیکټیویټي چې ده یا هم توپیر د الکترونیکټیویټي چې ده، هغه د صفر الکترون ولټ څخه کېدای شي چې تر 1.5 الکترون ولټ پورې وجود ولري، او یا هم کېدای شي د صفر څخه تر 1 الکترون ولټ پورې قرار ولري. قانون ته کون کورازو چې موږ او تاسو اشتراکي اړیکه وپیژندل، د اشتراکي اړیکې ډولونه وایي. د اشتراکي اړیکې ډولونه نظر الکترونیکټیویټي ته پر دوه برخه ویشل شوی ده، چې یو قطبي اشتراکي اړیکه ده، دوهم غیر قطبي اشتراکي اړیکه ده. خو د اشتراکي اړیکې ډولونه نظر د اټومونو ترمنځ، د دوو اټومونو ترمنځ، نو هغوی په درې برخه چې یو ګونه اشتراکي اړیکه، دوه ګونه اشتراکي اړیکه او درې ګونه اشتراکي اړیکه د چپاندې اساس ترتیب سره موږ او تاسو یې لولو. لومړی د الکترونیکټیویټي پر اساس باندې چې موږ او تاسو کتبي او غیر کتبي و، په ډیر لنډ او خلاصه ډول تاسو یې داسې زده کړئ. غیر کتبي اشتراکي اړیکه چې د هغه د هم نو اټومونو ترمنځ رامنځته کیږي، لکه هایدروجن او هایدروجن چې موږ او تاسو ویل، لکه کلورین او کلورین چې موږ او تاسو ویل، چې یو الکترون یو له بل سره په شریک ډول سره ایښودل. او غیر کتبي اشتراکي اړیکه چې د دوی الکتروني ورځې چې د دوو اټومونو ترمنځ په متناظر ډول سره، په مساویانه ډول سره تقسیمیږي. او د دوی د اټومونو ترمنځ الکترونیګټیویټي توپیر چې د هغه د 0.5 څخه کم وي. خو قطبي اشتراکي اړیکه چې د ګران زکون کو، هغوی بیا د مختلفو نو اټومونو ترمنځ قرار لري یا هم د مختلفو نو اټومونو ترمنځ رامنځته کیږي. او د دوو اټومونو ترمنځ د الکتروني ورځې چې د هغه په متناظر ډول سره نه دي تقسیم شوي، په مساویانه ډول سره نه دي تقسیم شوي. یو طرف ته زیات، یو طرف ته کم دي، یو طرف ته منفي، یو طرف ته مثبت چارج پر اساس سره تشکیل کیږي. او په همدې ترتیب قطبي اشتراکي اړیکه چې د هغوی تفاوت د الکترونیګټیویټي یا توپیر د الکترونیګټیویټي چې د هغه د 0.5 څخه تر 1 پورې وجود لري. لکه څنګه چې تاسو په دې مثال کې تاسو ویني، د اوبو په دې مرکب چې موږ تاسو وینو، دا چې د مختلفو نو اټومونو ترمنځ قطبي اړیکه موږ تاسو ته بیانې وي، چې دوه اټوم هایدروجن یو اټوم اکسیجن ده. هایدروجن مثبت آین ده، د ترتیب سره دلته هم هایدروجن اټوم مثبت آین، خو اکسیجن چې ده قسمان منفی چارج درلودلو پر اساس باندې تاسو وګورئ چې د دواړو یو خو اټومونه یو له بل سره فرق کوي. اکسیجن او هایدروجن، او هایدروجن دوه اټوم، اکسیجن یو اټوم، د دوی ترمنځ دا اساس د هغه کیمیاوي زاویه یا د اړیکو ترمنځ هغه زاویه چې رامنځته شوی ده، یو 0.5 درجه ده. او په همدې اساس یو قسمان مثبت چارج، یو هم اټوم قسمان منفی چارج په دلودلو سره، نو دوی خپل په مقابل یو دبل سره یو الکترون په شریک ډول سره ایشي، چې د دوی ترمنځ خپل یو قطبي اشتراکي اړیکه رامنځته شوی. او د دوی د الکترو نیګټیویټي توپیر هم د 0.5 څخه تر 1 پورې وجود لري. رازو ګرانو زده کوونکو، اشتراکي اړیکه ډولونه د دوو اټومونو ترمنځ وای، چې هغه یو ګونه اشتراکي اړیکه، یو ګونه اشتراکي اړیکه چې خپل د دوو اټومونو ترمنځ د یوې جوړې الکترونونو په شریک ډول شودل سره رامنځته کیږي. چې کولای شو دغه یو ګونه اشتراکي اړیکه موږ تاسو د یوې کښ په واسطه سره وشي. دوه ګونه اشتراکي اړیکه بیا هغه اړیکه ته ویل کیږي چې د دوو اټومونو ترمنځ د دوو جوړو الکترونونو په شریکولو سره رامنځته کیږي. چې دا اړیکه د دوو کښو په واسطه سره شودلای شو. او درې ګونه اشتراکي اړیکه بیا هغه اړیکه ده چې د کاربون د دوه اټومونو ترمنځ د درې جوړه الکترونونو په شریکولو سره رامنځته کیږي. شمې مثالونه هم موږ او تاسو کولای شو. لومړی راځو ګران زده کوونکو، تاسو په دې مثال کې وګورئ، د هم نو اټومونو ترمنځ موږ او تاسو یو ګونه اشتراکي اړیکه وینو. چې د هایدروجن او هایدروجن ترمنځ د دوی ترمنځ یو یو الکترون په شریک سره شودل سوی دی. په دې ترتیب د اکسیجن او اکسیجن ترمنځ موږ تاسو وینو چې دوه ګونې اشتراکي اړیکه د دوه دوه جوړه الکترونونو په شریک ډول سره شودل سوی دی. او په دې اساس دا د مختلفو نوو اټومونو ترمنځ د اوبو یو مرکب ده. د هایدروجن او اکسیجن ترمنځ یا د هایدروجن او د اکسیجن او د هایدروجن ترمنځ اشتراکي اړیکه موږ تاسو وینو چې یو یو الکترون په شریک ډول سره ایښودل شوی دی. دا هم د مختلفو نوو اټومونو ترمنځ دوه ګونی او درې ګونی اشتراکي اړیکه موږ تاسو وینو. په همدې اساس دا هم د اشتراکي اړیکې ډولونه د دوو اټومونو ترمنځ. راځو ګرانو زده کوونکو، یو هم د کیمیاوي اړیکو د ډولونو څخه د کوارډینیشن اړیکه ده چې خپله د کوارډینیشن اړیکه څه ته ویل کیږي. د کوارډینیشن اړیکه هغه اړیکه ته ویل کیږي چې د ګډو الکترونونو جوړې یوازې او یوازې د اټوم لخوا د ټولو هغو اټومونو څخه چې په دې اړیکه کې برخه لري د بل اټوم په واک کې ورکړي، عبارت د کوارډینیشن اړیکه څخه ده. موږ او تاسو نننۍ ورځ درسي موضوع په همدې ځای پای ته ورسېد. مننه ګرانو زده کوونکو، زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع په همدې ځای پای ته ورسې. تر بیا راتلو پورې ښې چارې ولرئ.
درسي ساعت د ازادي راډیو له لارې تر شپږم ټولګي پورته د ښوونځي د بیولوژي، کیمیا، جغرافیه او تاریخ مضمونونه اوریدل یې مهم.